مخوش آمده ایت
صدقی صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استازي به د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره غونډه وکړي. د دې مهمې غونډې تر څنګ به مو له دې خبر کړو چې د افغانستان حکومت او د اروپایي ټولنې استازي نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب مبارکي ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لشکرګاه شهر کې بمی چاودنې څوار لستنه وشلې. افغان کرکټ ټیم به سبا د نړیوال جام د غرابي په پای لوبه کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي او د فرانسې په جنوب کې په تروریستي برید کې درې تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل: د لشکرګاه شهر په لومړۍ حوزه کې پرون بمی چاودنه وشوه چې لږ تر لږه څوارلسنه پکې ووژل شول او اووهڅلوېښت تنه زخمیان شول. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پیښه د لشکرګاه شهر په لومړۍ حوزه کې زنانه پارک او د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې وشوه. چاودنه په موټر بم کې د ځای پر ځای شوه و بخشی چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوی موادو لعمل شوی ده. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې ده. د پیچ مسئولیت چاله نه دی اخیستی خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بې پولي ډاکترانو ادارې یا ایم ایس ایف ویلي چې هر کال لږ تر لږه 12,000 افغانان د توبرکلوز یا نری رنځ له امله مري. د دې ادارې په وینا هر کال تر 6,000 زیات خلک په افغانستان کې په توبرکلوز اخته کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې به نن نوی تعلیمي کال پیل شي. د پوهنې وزارت په وینا سږکال تر 1,000,000 زیاتو نویو زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابرولی شي. د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کیږي او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي او په دې ډول سره به تر تیر کال پخوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخیږي.
د کبیر حقمل په وینا د افغانستان د پوهنې وزارت روان لمریز کال په لومړي پړاو کې 8,000 او په دوهم پړاو کې 10,000 نوي ښوونکي په دندو ګماري. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پای لوبه کې سبا افغانستان په زیمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته پرون ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. تر دې مخکې ویسټ انډیز د غوراوي د دې لوبو په ترڅ کې نړیوال جام ته وتلی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پرون د آیرلند لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه او د دې لوبې له 2 امتیازاتو سره 6 پوینټه ترلاسه کړل چې نړیوال جام ته ووت. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي بیګال هراري ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل
دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب وزګه ډیر مهمه ده د افغانستان لپاره. واقعا خوشحالي احساس وزدار نه شو کولای چې د وخت په تاسو سره خوشاله وي. نور افغانان هم سره خوشاله دي. هغه نه موږ فلچ نه ډیر خوشاله دي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالي په 2019 میلادي کال کې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي. یو وسوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو په حمله کې درې تنه ووژل او 14 تنه یې زخمیان کړل. د فرانسې پولیسو ویلي چې حمله کوونکي په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر خلک یرغمل کړي وو او تقریبا 4 ساعته یې د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. د پولیسو په باور حمله کوونکی 25 کلن وو او د پولیسو له لوري په ډزو کې وژل شوی دی. خبري اژانسونه وایي چې برید کوونکي د فرانسې تابعیت درلود او په مراکش کې زیږیدلی و. د رسنیو په وینا حمله کوونکي تر دې مخکې په وړو جرمونو او د مخدر موادو پراکړه ورکړه کې لاس درلود. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیه تور لګېدلی چې په بریتانیا کې د یوه میشت پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو موادو حمله شوې چې عصبي سیستم فلجوي. ماسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د بریتانیا له کرکجنې مبارزې سره شغ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو مشرانو ته وویل چې په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي.
Sie haben gehört, dass der EU-Botschafter aus Moskau zu Konsultationen
Da wait aso khabariyas che la Moskau da Europai Etihadi safir da mashwari la para Bruxelles tara balal shwai aw Germany France aw nur ghadi ba puratun ko iqdamat o ghaur wakri aw par asas pe prekta kawi. بریتانیا ویلی چې پر پخوانی روسی جاسوس او د هغه پر لور د داسې زهرجن ګاز حمله شوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل. او روسی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري، خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ولسمشر ټرمپ دا کار به هغه اندېښنې چې د دریم وار لپاره د امریکا د حکومت د کاربندۍ امکان رامنځته کړی وي پای ته ورسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په تاشکند کې د افغانستان لپاره د نړیوالې غونډې له جزئیاتو خبره وو. په هلمند کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 1400 ته رسیدلی او په لسګونو نور ټپیان دي.
موږ سره وتلو وروسته چاودنه تر سره شوه. موږ ډېر ورته نږدې وو، اواز یې ډېر لوړ و، نو یو وحشي حالت وو، یو د ویرې حالت وو.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تیر لمریز کال په ترڅ کې امنیتي پیښو ته ځغلنده کتنه کوو. له حراره کابل ته د افغانستان د ملي ټیم د سنیدو هلی ځلې سر له او سروانې دي.
د سیشن به یا چارشنبه پر ورځ به دوی را رسیږي. یقینا پریکړه به پې باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډلې راتګ موږ لمانځو، لوبډلې ته څنګه جشن برابر
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او تر نهو بجو مو یو شمېر نور مطالب ستاسو لپاره راغونډ کړي دي. تمه ده چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبري وشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې دا کانفرنس له افغان لوري سره په ګډه جوړ کړی دی. د تاشکند نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د تاشکند غونډه نږدې یو میاشت وروسته د کابل پروسې له غونډې جوړې شي. د کابل پروسې په یو ورځني کانفرنس کې چې په کابل کې د فبروري په 28مه جوړ شو، د افغانستان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه. تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لري کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي ترڅو په افغانستان کې سولې ته لاره هواره شي او طالبان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه د دې وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي او د کابل تر غونډې مخکې ویلي وو چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکند په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکینیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لار هواره شي. د سولې د هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یو ګډ پلان کار کوي. پدیاړه ملالی بشیر لنور تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله چې د ملي اردو سرتیری د خدمت لپاره مراجعه کوي د وینې ګروپ یې معلومیږي، بایومتریک کیږي، د زده کړو مرکزونو ته لیږل کیږي او وروسته له هغه قطعاتو ته لیږل کیږي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې له 1995 کال د حمل له لومړۍ نیټې راهیسې د ټولو سرتیرو د وینو ګروپ او بایومتریک په کابل کې معلومیږي او کیږي.
موږ داسې معلومات لرو ټول د ټولو هغه د خولې لاړې د ګوتو اشاری د سترګو دا ټول منګه اخلو او سبتوي او د وینې ګروپ دا ټول کارونه کیږي په افغانستان کې د سرتیرو پاک لباندي.
د سرتیرو په ارتباط باندې چې د افغانستان د سرتیرو د وینو په ګروپ کې څه مشکلات شته که نشته، په دې اړه نور تفصیل د نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې وړاندې کوو. البته دلته یو تخنیکي تېروتنه وشوه، دغه راپور هم ملالی بشیر چمتو کړی و او په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط هم ملالی بشیر راپور لري چې په دې راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن څرګندونه شته. دا راپور په ګډه سره اورو.
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نمونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکولسن دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکولسن ویلي چې د سختري ځډالو ځینی غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د د پوینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډيري مودي راهسي د ټولو لوريو هدف دي، خو بیرسته چې وي موافقه تر رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامی چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څنګه شای جلاسي او د سولې میز تکښيني. خو د امریکا ولسمشر دروان میلادي کال د جنوري په 28مه نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هرې خوا ته بېګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکولسن له قوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغو طالبانو ته ژمنه ورکول کیږي چې نه به توقف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکولسن ویلي چې تر نظامی سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړ ایستل شي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شاید داسې وخت هم راشي چې ځینې سخت دریځ سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبره ورسته له هغه دي چې په دې ورستوي کې د سخت دریځو حمله ملکیان په نقشه کړی دي. په دغه حمله کې د جنوري میاشتې حمله هم شامله ده چې په کابل ښار کې د یو امبولانس په واسطه وسو او تر سلو زیات کسان پکښې ووژل شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لشکرګاه ښار کې پرون په لسګونو کسان په یوه بمی چاودنه کې ووژل شول یا ټپیان شول. چاودنه د لشکرګاه ښار غازی محمد ایوب خان سټیډیوم ته نږدې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده او د پیښې له قربانیانو سره یې هم شریکه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هلمند کې پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې په داسې جنایت لاس پورې کول د خلکو مخنیوي نشي کولای چې خپل دینی، مذهبي او دودیز مراسم ترسره کړي. د خبر پاڼه کې د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره د ولسمشر د خواخوږي پیغام هم خپور شوی دی. د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې پرون په داسې وخت کې چې ډیر خلک د کشتی یا د غیژنیونې د یوې مسابقې لیدو ته د غازی محمد ایوب خان په لوبغالي کې راوځای شوي وو، چاودنه وشوه. د ازادي راډیو خبريال وای چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې خلک له لوبغالي وتل او مسابقه پای ته رسیدلې وه. د هلمند والی له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودیدونکي مواد په وسراچه موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودن کې 4 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د لشکره سر ته لومړی امنیتي حوزه په مربوطاتو کې چې هلته د نو او پارک او یو سټوډیو موقعیت لري، د نو ورزشګاه دې تفسیر ما
د رپورټونو په حواله زخمیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي او د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. د لشکرګا اوسیدونکو مدثر دعوت چې د 14 په ځای کې وو ازادي راډیو ته وایي چې په غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې د نوروز د لمانځلو لپاره د کشتی مسابقې روانې وي او له نورو ولایتونو هم سیلانیان ورغلي وو.
موږ سره وټول ورس د 14 تر سره سو موږ ډیر ورته نږدې وو. اواز ډیر لوړ وو، نو یو وحشي حالت وو، یو د ویری حالت وو. د کسان دلته ټپیان شوله، شهیدان شوله، یعنی ټول ویریدلي وو. په ځغاسته کې وو، څوک نه سو تللی، بس دغسې وال وو.
په لشکرګاه کې د پرونۍ 14 مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قربانیانو کې د ماشومانو په ګډون ډیر ملکي وګړي دي. تر دې مخکې په کابل کې پر یو شمېر ملکي خلکو چې د نوروز د لمانځلو لپاره یې تیاری کوله، په بمی حمله کې ګڼ شمېر کابل ښاریان ووژل او زخمیان شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. نړیوالو چاپي خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د اردو په اړه د سیګار د تازه راپور په سر مقاله لیکلې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار په تازه ریپورت کې راغلي چې د افغان پوځیانو د وینې د ګروپ ناسم تشخیص ښایي د دې لامل شوی وي چې ټپي افغان سرتیري مړه شوي وي. د سیګار په ریپورت کې د هغو سرتیرو د وینو د ګروپ د رښتیاوالي په اړه هم شک څرګند شوی چې تر دې مخکې اخیستل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ریپورت ردوي او وایي هیڅ داسې پیښه نه ده شوې چې سرتیري د وینې د ګروپ د ناسموالي په خاطر مړه شوي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په سر د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز هرکلی کړی، خو لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د مقاله لیکوال ویلي چې له پاکستان سره لانجې په دې معنی دي چې د امریکا پوځي ستراتیژي به بریالۍ نه شي او دا به د امریکا نور هدفونه هم له ګواښ سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې د امریکایانو پر ضد جنګیږي. هغه وویل همدا تروریستان په افغانستان بریدونه کوي. له دې اعلان وروسته په پاکستان باندې فشارونه زیات شول، خو اسلام آباد د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې په خپله د تروریزم قرباني ده. او کریستین ساینس مانیټور ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په اړه لیکلي چې د شاتو د مچیو په روزلو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغې نجلۍ اوس ځان ته ښه کاروبار جوړ کړی دی. ساینس مانیټور وایي فروزان له دریو کلونو راهیسې د مچیو د روزلو کار کوي او اوس د شاتو د مچیو شل کندوان لري چې تجارتي ښه پرې چلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو هم اوریدلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په 2019 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام د ګټلو په سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د آیرلند له ګټلو وروسته افغان لوبډلې دوه امتیاز ترلاسه کړل چې له دې سره د غوراوي په لوبو کې ټول امتیازات شپږو ته ورسېدل او دا امتیازات د دې لپاره کافي دي چې په ویلز او انګلستان کې په 2019 کال کې په نړیوال جام کې ګډون وکړي. لارګه بیا په کابل کې د اروپای اتحادیې د ملکی اساسي تر دفتر له بیلابیلو اړخونو د افغانستان د دې بری په حق له د مبارکۍ پیغامونه خبره شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي چې په خپله خونه کې د کرکټ د بری له امله د خوشحالۍ نارې وهي. هغوی په زیمبابوې کې دي او دا ویډیو د کرکټ نړیوالې شورا پر ټویټر خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا د ټویټر پر رسمي پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غړي سمیع الله شینواري دا پیغام د افغانستان ټولو خلکو ته د مبارکۍ لپاره خبر شوی.
ټول ته د مبارکۍ تاسو دواګانې چې موږ د فائنل ته وته، ورلد کپ ته وته، ډېر زیات من هم د سی دواګانو کې یاد لرم. افغانستان زنده باد.
د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی راشد خان هم خلکو ته خبري لري.
ورته ته مبارکي ورن کپتا وترو اکن ډیر سخت وختونه ډیر په دې ټورنمنټ کې ډیر زیات عمل مساس دواګان همیشه موږ ته دواګان کړي دي نو اوس په کوشش هدف هم دی چې ورن کپتا ځان ډیر ډیر زیات خوشاله ټول دي مبارک زم بیا
شای له هغه مصیبتونو چې د جنگ بلا پر افغانستان راوستي په نړۍ کې کم خلک به خبره وي او شای هم دای لامل وچی پرون د حراره په استډیوم کې د افغانستان د بری له اعلان سره حتی زیاتو سیلانیانو چې غالبا د زیمبابوی او نورو بهرنیو هیوادونو خلکو د افغانستان بیرغونه پورته کړل او د خوشحالي نارې وکړې.
And that's it. And quite appropriately, Captain Marvel, Ashgar Stanikzai hits the winning runs. This is the stuff of fairy tale.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 15 وکټونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل ځای ټینګ کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به کال ته کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق ستانکزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به د یکشنبې په ورځ وروستۍ لوبه ترسره کړي او په همدې اونۍ کې به کابل ته ستنه شي.
د سیشن به یا چهارشنبې په ورځ به دوی رارسیږي. یقینا تر اوسه پورې سبا به مونږ کې نو پریکړه به پی باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډله څنګه د لوبډله راتګ مونږ لمنځو لوبډله ته څنګه جشن برابر.
د افغانستان ولسمشر پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د افغانستان ولس ته مبارکي ویلي او د کرکټ ملي لوبډلې ته یې لیکلي تاسو ولسته ویاړ ور په برخه کړ. آفرین پر تاسو.
بیا هم د کرکټ پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس محمد شفیق ستانکزی وی چې د کرکټ ملي لوبډله په روانه اونۍ کې له زیمبابوی کابل ته ستنې شي او د هر کلي لپاره به یې ځانګړی جشن جوړ شي. نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د لاری موندلو په ارتباط فرشتي جلال سي له شفیق ستانکزی سره مرکه کړې ده. شغل ستانکزی د مرکې په پیل کې وویل
په لومړي سر کې خو د ټولو هیوادوالو ته تاسو د رادیو له طریق نه مبارکي وایم. یقینا ډېره ستره ورځ ده. احساسات خو د خوښۍ اوښکې هم توی سولې د سړي سره پانه هم ډېر زیات اوچت وو او همدارنګه ټول مینوال د کرکټ بورډ مخکې راغونډ شوي دي جشن لمانځي او خوشحالي خبره دا ده چې په صحیح په افغاني عناناتو ولولو یې ولمانځل دا جشن یقینا یو له سترو ورځو څخه د مونږ د افغانستان د کرکټ ته ده.
تاسو افغاني عناناتو ویل سرنګزی صاحب دغه اوریدونکي چې مثلا کابل کې نه دي شاوخوا ساسي په دغه محفل کې نه دي دوی لپاره که ووایا څه مو وکړل څنګه مو جشن ونیو؟
ټول هیوادوال راغونډ شوي دي په ډولونو باندې په اتڼونو باندې دا جشن لمانځي. یو خاص موږ وکړ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې له ټولو هیوادوالو نه دا جشن څه ده په ډزو نه لمانځي او افغاني عناناتو او په ولولو یې لمانځي. دوی نه ونړۍ مننه د موږ دې غږ ته له بایک وویلې او ټول هیوادوال څه ده په سړکونو باندې راوتې دي ډولونه دي وتړونه دي. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. خوښ په دې یم چې کرکټ یو ځل بیا د ټولو افغانانو د شونډو د مسکا لامل سه او خوشحالۍ راوړل افغان ټول ملت ته.
ستانکزی صاحب کرکټ ټیم به له خیره څه وخت افغانستان ته راځي؟ د دوی لپاره مو څه ترتیبات نیولي؟ څه جشن مشن به وي که به نه وي؟
د یکشنبې په ورځ باندې پایلو به ده او له خیره سره دوشنبې په ورځ راځي. د سیشن به یا چهارشنبې په ورځ به دوی رارسیږي. یقینا تر اوسه پورې سبا به مونږ کې نو پریکړه به پی باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډله څنګه د لوبډله راتګ مونږ لمنځو لوبډله ته څنګه جشن برابر.
ستانکزی صاحب په کرکټ بورډ کې یو څه داسې دغه خبرې هم کېدې د افغانستان د کرکټ ټیم په ډېر نازک حالت کې وای د غبري ته ځان ورسول د اداري مسایل او په کوم ستونزې چې موجوده وي. تاسو څه فکر کوئ د دې د حل لپاره چې بیا افغانستان وکولای شي چې په نړیوال کپ په سیالیو کې لوبغاړي مو ډاډه وي او تکړه وي؟ پروګرامونه لري د اصلاحاتو یا د ستونزو د حل؟
لوبغاړي خو آماده دي الحمدلله. نننۍ برای د هغه ټولو انتقاداتو لپاره جواب ده کوم چې د افغانستان د کرکټ بورډ په ادارې او د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې باندې سوي وي. زه به دومره ووایم چې یقینا خوالي لپاره همیشه دروازې وازی وي. انتقادات سالم انتقادات ته مونږ هرکلی وایو خو د مال مینوالو نه او له ټولو افغانانو نه دا یو خاص او زارۍ ده چې همیشه خپل لوبډل تر شا ولاړ وي، خوشحاله او برای هر څوک لمانځي کله چې لوبډل او غورځيږي، مینوال وي او ملت وي چې د لوبډل تر څنګ دريږي او لوبډل بیرته راوچتوي. نو ډیر څه موږ هم له دې تورنمنت نه زده کړل. موږ خپل اخرین کوشش کړی د خپل بهترین لوبډل هم زیمبابوې ته لیږلی ولا، او پوره امکانات څومره چې د افغانستان د کرکټ بورډ په وس کې و لهغه نه زیات امکانات هم ورته په لاره اچولي ول، او انشاءالله نور به هم په لاره باندې اچو تر څو دوی په نړیوال جام کې ښه وځي.
د افغانستان د رئیس جمهور له دفتره تاسو سره څه تماس نیول سوی یو کرکټ بورډ؟
یقینا حکومت هم لمانځي دغه جدي ټولو بریا ده. د افغانستان جلال ماب ولسمشر همیشه کرکټ له ډیر نږدې نه ساري، او همیشه د موږ لپاره یو غټ مورال دی، یو مانوي حیثیت لري. موږ ته د همکارۍ او د سپورټ زه مطمئن یم چې دا به لوبډلې ته هم زنګ وهي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ټول مشرتابه ته د ستره بریا مبارک وي. زه مطمئن یم او دوی هم همدومره پرې خوشحاله دي.
ډیر زیاته مننه ستانکزای صاحب.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس محمد شفیق ستانکزای.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
په نړۍ کې د ډیرانونو په موادو کې پلاستیک ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان اور.
آیا له دې خبرې یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي، او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي، په پاسفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو دا لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنی دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جابر وسیل کو زید زابل ولایت صفات صفاول سوالی کی خبر کو ما یو دا وښتنه ده چې سفر د صفاول سوالی کی اول اسم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کی جان سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کی یو نه دی اسم کو دا و درې نو خو خپل وښین و دې په ځای کې زربات ور لقب کزر چیر وخت کې چې اسم خاجه نو سم حالت خلک داری با سم کارتو می استعمالی دی خاطر د انشاری خاطر د بیسینګ نو مو د بیسینګ کو سره ډیر من نارو باید الته د رباط په دکې یو نه غونډې سم خدای و درې بل نه غوښتنه ده چې نو ټول سوالي چې پر لاس وځي خاږي لکې دې په دې ده چې بندې نو دا غرمه ده غرمه د خپل بنا په کار کې یا یو سهار خو ته خپل وخت دې لکې یا د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې ځابل یا ته یا قلاته یا شاف دې نو موټران د ځان ګروي هغه خاجه د دې په لاس کې دی چې نو یو سهار دې نه کې وسیلې کې چې مازګر نه کې وسیلې چې مازګر خلک دې وسیلې خلک مونږ نه څنګه ځي دې.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د خان محمد اسلامي عالم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. دا د هلمند د نادالو ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالو ولسوالۍ چې اوس په لسري د مخکې جنګو د دوه کاله بند و، یعنې تقریبا د 300 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې دي، او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بیا څه به بازار خدادیانه ته راسي او کان څه چې بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلې دي. دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے.
السلام علیکم دوست نمسکر آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او بیا پیغام لرم چې د معارف په وزارت د ټولو استادانو ماشینونه بند کړي دي او دا درې څلورمه میاشت روانه ده چې ماشینونه نه ورکوي. کنړ نه خبرې کوم وحدت یم او باید تل تر زره دا ماشینونه ورکړي او ښه پام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم د آزادی رادیو له روانه خپرونې اوریدلی شي. د خپرونې په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم خپرې شي. هغه کسان چې انټرنیټ لري دوی کولی شي چې آزادی رادیو شفاف واوري او په ش کوالیټی باندې واوري. اته بچاو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې پرون به میچاودنه وشوه چې لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په بنه مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ویلي چې هر کال لږ تر لږه 12 افغانان د توبرکلوز له امله مري. د افغانستان په سړو سیمو کې به نن نوی تعلیمي کال پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پایلوبه کې سبا افغانستان په زیمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. یو وسلوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو حمله کړې، درې تنه یې وژلې او 14 تنه یې زخمیان کړې دي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري، خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په تیر مریض کال کې د افغانستان امنیتي پیښو ته هم کتنه کوو، خو اوس په امریکا ته مخه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د زړورو ښځو د کلنۍ جایزې لس تنه ګټونکو اعلان کړي. په هغو لسو میرمنو کې چې پرون د امریکا د ولسمشر میرمنې په خپل لاس د زړورتیا جایزې ورکړي، یوه هم افغانه فلم جوړونکې رویا سادات ده. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان پیژندل سوی فلم جوړونکی رویا سادات په هغو لسو ښځو کې و چې د امریکا خارجه وزارت پرون د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ورکړه. د امریکا حکومت هر کال د نړۍ لسو ښځو ته چې خلکو ته یې له زړورتیا ډک بشري خدمت کړی وي د جرأت او زړورتیا جایزه ورکوي. د امریکا د ولسمشر میرمنې میلانیا ټرمپ پرون په واشنگټن کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل هغه میرمنې چې موږ یې نن زړورتیا لمانځو اتلانې دي. رویا سادات چې پرون دا جایزه ورکړ سو فلمونه جوړوي او لډي رستونزو او محدودیتونو سره هڅه کوي چې د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیز وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي او د خلکو پام ورته راوړوي. رویا سادات د جایزې ترګټلو لنډه شیبه مخکې د ازادي رادیو خبريال ته وویل په واشنگټن کې دا غونډه هڅونکې او تعلیمي ده. په دې ډول موږ د کوو چې د هغوستر ستونزو په اړه چې په ټوله نړۍ کې خلک په بیلابیلو ډولونو ورسره مخامخ دي څرنګه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزې نورې ګټونکې د قزاقستان، کوسوا، ګواتیمالا، هندوراس، عراق، ایټالیا، رواندا او تایلند وې چې هر یوې د بشري حقونو لپاره په بیلابیلو لارو زړوره مبارزه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنا اسمان لاندی پروگرام نن د دو ساعتونو یو ساعت د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال ته ځانګړی شوی دی چې نن تعلیمي کال پیل شي. د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال پخوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخېږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې 6 کال به په لومړي پړاو کې شاوخوا 8,000 او بیا په دوهم پړاو کې 15,000 ښوونکي نوي ښوونکي په دندو وګماري. تشنا اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري نن یو ساعت د افغانستان د پوهنې موضوع ته ځانګړی شوی دی. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مفصل راپور. افغانستان په تیر لمریز کال کې له امنیتي پلوه زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې. په افغانستان کې تیر لمریز کال سختې جګړې وشوې، خو د وړم کال په پرتله طالبان ونه توانېدل چې ښارونه ونیسي. وړم کال طالبانو د کندوز ښار ونیو، د لشکرګاه او ترینکوټ ښارونه یې تر ډېرو پورې یو ډول محاصره وو، او دغه ښارونه تر ګواښ لاندې وو. هره لحظه د دې امکان و چې دا ښارونه د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي. افغان چارواکي وایي تیر کال له ستونزو او لاسته راوړنو ډک و، زیاتو اصلاحات هم پکې رامنځته شوي دي، خو په دې برخه کې انتقادونه هم شته. تفصیلي راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دیار لسوه شپږ نویم لمریز کال امنیتي پلوه د افغان حکومت لپاره له لاسته راوړنو او ستونزو ډک کال و. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو مسایل، هغه څه و چې تر ډېره یې په اړه خبرې کېږي. افغان چارواکي تل په همدې کال کې د لاسته راوړنو خبره کوي او وایي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ښه اقدام او عمل کړی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمي د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې وویل
په پیاوړو قدمونو او محکمو ارادو به د هیواد او خلکو د دفاع په سنګرونو کې وو. انشاءالله د خدای په مرسته بریالیتوب زموږ په برخه دی. دغه جګړه د افغانستان دښمنانو په موږ تحمیل کړې. موږ جګړه نه غواړو، خو په ټوله زړورتیا او قاطعیت به له هیواد او خلکو دفاع کوو.
په 1999 کال کې په افغانستان کې جګړه شدیده وه. حتی په همدې کال کې د ملکی او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ وو. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش کسه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو وایي چې په همدې کال له 6,000 زیات عملیات ترسره سوي چې د نوموړي په خبره له 10,000 زیات وسلوال مخالفان پکې وژل سوي. ښاغلی رادمنیش زیاتوي چې په همدې عملیاتو کې شاوخوا 10,000 مخالفین ټپیان شوي هم دي، او لسکونه د ماین جوړولو فابریکې او د مخالفینو څو زندانونه هم ویجاړ سوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال وایي وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې په 1999 کال کې وو ولایتونه او 500 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د نوموړي په وینا مخالفین په خپل پلان کې ناکام شول او له یو شمېر ولسوالیو څخه هم وشړل شول. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد که څه هم په همدې کال کې د افغان ځواکونو له لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د دوی پر وړاندې ځینو ننګونو او ستونزو ته هم ګوته نیسي.
دا په کال د امنیتي لحاظ هم د افغانانو لپاره ډېر بد کال وو. خدای دې نور داسې کال په افغانانو باندې نه راولي. موږ د تجهیزاتو لحاظ په مشکل کې مواجه وو. د هوایي پوځ په هغه پیمانه چې باید تقویه سوی وای تقویه سوی نه دی. زیات پوځي هم په دې سږني کال کې د لاسه ورکړه. په مجموع کې تکالیف د افغان ولس وزغمل او وکړېدل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په همدې کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. د نوموړي په وینا حتی هره ورځ له دښمن سره په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا 40 افغان امنیتي او دفاعي سرتیري وژل کېدل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي د لوړو تلفاتو عمده لامل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ناسم مدیریت بولي.
موږ په ټوله کې د امنیتي ځواکونو له ټیټې سطحې زیات راضي یو، خو په لوړه کچه یو لړ ستونزې شته چې نه دي توانېدلي ځواکونه سم رهبري کړي او په خپلو اړوند قطعاتو کې د تلفاتو ارقام را ټیټ کړي.
په همدې کال کې د ملکی تلفاتو زیاتوالی هم د اندېښنې وړ مسله وه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلبې په میاشت کې د 2010 میلادي کال په یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرجو بل اندېښنه څرګنده کړه او وحشتناک یې وبلله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچی یماموتو وویل په همدې کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل شوي او شاوخوا 5000 نور ټپیان شوي دي. د کابل په زنبق څلورلاري، صدارت څلورلاري، د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل او یو شمېر سپېڅلو ځایونو او جوماتونو باندې انتحاري حملو دغه ارقام لوړ کړي دي. د امنیتي وضعیت په اړه دوه تنه وایي
امنیت ممنیت نشته، د بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسي او د شپې خپل سړی قندوز کې ګشت وګزار کوی نسي.
په ټولو ولسوالیو کې نامنې ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې. آیا دا په دې معنا ده چې خپل وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کینی خلکو ته تذکیرې توزیع کړي؟ د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسیدلي، تر د ولسوالۍ تر بیخه خورا رسیدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نه ول نور په څه رقم سره؟
افغان چارواکو تل ویلي دي چې شاوخوا شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. له وسلوالو طالبانو سربیره حقاني شبکه او داعش ډله چې بهرنیان هم پکې شامل دي په افغانستان کې فعال دي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراخېدل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه یې هم په اړه څرګندونې کوي او ویلي دي چې داعش وسلوال د نامعلومو هلیکوپټرو په وسیله له یو ځای بل ځای ته انتقالیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دا ډول څرګندونې یوازې افسانې بولي.
هغه افواج چې ګوندې هلیکوپټرې ترهګر له یو ځایه بل ته انتقالوي، زه فکر کوم چې دا له افسانې پرته بل څه نه دي او باید ځان په غیر مسؤولانه خبرو داسې ځای ته ونه رسوو چې د خلکو ذهنیت ورخراب کړو. که مسؤول یو نو باید مسؤولانه خبرې وکړو او د خپلو خبرو په وړاندې ځواب ویونکي اوسو.
افغان چارواکي وایي چې په دغه کال کې نړیوالو ځواکونو خپل د روزنې ماموریت او له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول له امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ هم پراخ کړ او څو الوتکو او هلیکوپټرو په ګډون یې د دوی په واک کې پوځي تجهیزات هم ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برما که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د دغو ځواکونو د پیاوړتیا او ښو کړنو لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي برمک په وینا افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیت لپاره هر ډول قربانی ته چمتو دي او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په میړانه سره درېږي.
جګړه پر موږ تحمیل شوې، له خپل خاورې، ناموس او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوو او دا زموږ مشروع حق دی. هغه څوک چې په دغه ملت او زموږ پر ملي حاکمیت تیری کوي، د افغانستان د خلکو دښمن دی. امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې پر وړاندې ودرېږي. موږ قرباني ورکوو او له خپل هیواد نه دفاع کوو.
په دغه کال کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو توغول وو. د افغانستان په ختیځ کې چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د توغول شویو توغندیو له امله ملکي تلفات رامنځته سوي او په لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم دغه موضوع جدي نیولې او افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امنیتي ځواکونو غفلت د قبول وړ نه دی او دغه ځواکونه باید د افغانستان د دښمنانو د فعالیتونو د ځپلو په هدف چمتووالی ولري.
بیداری، هوشیاري،
د دندې د ترسره کولو پر مهال باید تل ویښه او هوښیار اوسو. تاسو یوه شیبه هم خپل پام بل خواته مه کوئ. په امنیتي ځواکونو کې باید له ملي سیاست پرته بل هیڅ سیاست نه وي موجود.
یوه بله موضوع چې په 1996 لمریز کال کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو او کارپوهانو لخوا مطرح شوه، په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل وو. دوی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو راوستل د افغان ځواکونو د ښو کړنو او تلفاتو د مخنیوي لامل ګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی هم په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل یې وړتیا ګڼي او ډاډ ورکوي چې دا به کیږي.
اصلاحات یو سرتاسری اړتیا ده او هغه څه چې د ملي اوالي حکومت غواړي له ځانه په میراث پرېږدي، هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې یوازینی سیاست یې ملي سیاست دی. په هغه ورځ چې یونیفورم اغوستل کېږي، نور هویتونه په ملي هویت کې ځای نیسي او د یو افغان او مسلمان په توګه له دې خاورې دفاع کوو.
د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر حمله وروسته تل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوختو ادعا کړې ده. طالبانو په دغه کال کې د منصوري په نوم عملیات پیل او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خپل حمله زیات کړې. د شوسلوالو ډلې هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې د یو شمیر حمله مسولیت پر ځان ومانه. یو شمیر کارپوهان وای د وسلوالو مخالفانو د حمله د مخنیوي په هدف پکار ده چې په 1990 کال کې د حکومت امنیتي پروګرامونه منظم او د امنیتي ځواکونو مدیریت لا خسی. د دوی په خبره د اطلاعاتي او استخباراتي فعالیتونو خوالی د نړیوالو ځواکونو له همکاري سمه استفاده او په وخت سره اقدام کولای سي چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شاند او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې زیاتې کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام. په فساد کې د افغانستان څلورم نمرګی دې درته مبارک شي. آفرین او آفرین په دې حکومت او دولت چې هیواد یې په فساد کې لاتم نمرګی څلورم نمرګی ته ورساوه. څلور نمبرې ترقی وړه خبره نه ده. اوس باید ټول ملت یوې غټې دښتې ته راوتلی وای او اداري فساد کوونکو ته لاس په نامه درېدلی وای او مننه یې ترې کړې وای چې په ټوله دنیا کې هیواد ته څلورم مقام وګټه. آفرین په اداري فساد کوونکو. د خپرونې په پیل کې مو د ورزشي لوبو د ګټلو له جشن څخه خبرو.
لکه غنم ګله
آصف څه دی ویل؟
ورشه دا شکه پیرا وباسه. همدغه ورځ ده زمونږ اتلان چې لوبې ګټي نو موږ خو دومره کولی شو چې په خوشحالۍ کې دا شکې وچلوو.
صاحب دغه دي درې پیکاوې خو چلیږي.
په پیکاو نه کېږي، دا شکې ته شئ او ښې ضربې ورکړئ. آصف وطن شغالي دی
صاحب، چې دغسې ده نو یو نیم آر پی جی به هم پکې وډزو.
وې ډزوئ آصف، مې واده کې چاته د فنکچې ډز نه دی کړی. چنن خو مې هغه د واده ارمان هم پوره شي.
ښه صاحب اوس یې ګوره.
ته ودرې دغه نمره خو دایره کوم. الو اورې؟ وعلیکم السلام. سال دې ده زخه ده چې ښه یې؟ د لوبې له ګټلو خو خبر شوې؟ ښه، تا هم شاجورونه خالي کړل؟ څو دانې؟ لاس شاجوره څه شی دي؟ ته هم بیا خوشحاله. د ما څلور پیکاوې، یوه دا شکه، یو آر پی جی او لس کلاشینکوف چلیږي. وړوکې زوی مې تم اچه چلی. او دا شکه پرې راوباسه چې ورته معلومه سي چې د لوبې ګټل څه شی دي. او زه نو په مخه دی ښه، د مونږ هم همدا حال دی. ته ودرې چې دا دوران خان ته هم یو زنګ ووهم چې هغه څه کړي دي. هغه خو هم ښه پریمانه وسلې لري. ودرې چې دغه یو ټلیفون خو ورته د نمبر مې سکه. الو دوران خان، السلام علیکم. دا وایه چې څه حال دی جوړ کړی؟ رښتیا دغه د رسام د مرمیو پړي ته خوشکې؟ آفرین آفرین، لوبه مو ګټلې ده، څه وړه خبره نه ده. نن باید ټول خار وخورو. وایم که نه ری راکټو ته شه. همدغه یو ورځ ده، بیا یې ولاکه د ویشتلو پلمه پیدا کړي. او ما هم دا اوس د اسمان مخ سور اور ګرځولی دی. ډېرو رانارې کړې چې وکیل صاحب د خدای لپاره لږ احتیاط کوه. ما ویل چې د ډزو غږ مې دوبۍ او افریقا ته نه یې رسېدلی، نه یې بس کو. بالکل ماشوم لګېدلی. ما پسې ګرځه، اوس هم څه نه دي شوي. په دومره ډزو کې یو او دوه تنه خو هېڅ هم نه دي. که د مرمۍ په کار یې راغږ کړه چې در ویلېږم. او په مخه دې ښه. ته ودرې، دا جنرال صاحب ته مې یو زنګ وو چې دې څه کړي دي. د هغې نمبر پیدا شو. الو جنرال صاحب، السلام علیکم. خیر ته څنګه؟ د خدای فضل دی، له ډزو سره دې سال دی جنرال صاحب. ښه بیا خو دې نو توره کړې ده. دغه درسام وګد وګد پړي خوب په هوا کې ویني دا ټول دیوال کور اوزی د دې سیمه ګردونو خو مې درته وسندل او چې غوی دومره لوی توره کوي او لوی بغټي نو مونږ خام پیدا وسو کو کنه کنور سنی خار خوب په ډز هو خورو 15000 مرمۍ خو دې وسم کمې وشتلې دي د مال حساب وتلې دي ما صندوقونه خالی کړل بابا
پخوا دا رواج و چې د نجلۍ د کتلو لپاره به د هلک د کورنۍ ښځې تللې او نجلۍ به یې کتله. دغه رواج لا تر اوسه هماغسې پاتې دی. یو کور ته مو بیایو چې ښځې د نجلۍ کتلو ته راغلې دي.
خوره که خپکی گینه آغا لور خود را ولا چوی گورو
آغا هم داسی شرمندو کده چرا باشی کنه
خوره دا مطرسه من جلی ده چی گورو یه یو هم نده شرمه دلی
تو ده لگی چوار شم
لگی شر که ویه چه در امداد پلار کور ترازی
کور ده خورسو
توشک و غاله یو لنده خوی چنه و
چای خود دیر به نظمه و او سم چای پا نکلی چای جو شکه خوری
پیاله ایم سمی نوی پاکی کاری ده سابون بوی تیرده
دا کنجلی شایستوی هم شده
چنگشوی وانجلی زنده تیر کاری دی؟
وو تو گورا چی بیشتان می سم دی کنا
پا دستر گودی چه کری دی؟
ماویل چه غاتخ کاراشی
گورا وانجلی دا شلم خزه دا چی رازی او بیرت زی لگ سماشا لگ زده وراشا چی خواخه ایشه
چې زړوره شي وایي سپین سترګې وه او چې عاجزه شي وایي مړزګه وه مړه پړه وه مردني وه سړی حیران پاتې شي چې څه وکړي
مه ډېره زړوره کېږه او مه ډېره بېزړه کېږه سمه برابره شه
ښه ځه
راځه سمه نیغه نیغه ځه پام کوه چې سلام واچوي
ښه السلام علیکم
وعلیکم السلام
اترور استری ماشی
خدا سی لوری
آفرین لوری
دغل تراس دادی ما پچنگی کینه
دغل دوارو پا ما بینگی کینه شاد سی
لوری نوم دی چی شایده
نومی ماروخ دا
دیر خیسته نوم دی خوانزای خوب دی ویلی وی
هو توری تشپگه ما پور می ویلی دی
لوری تیگه دا لسونه پورت اونیسا چی دا بغلونه دی بوی کما چی بوی خونه کوی
تو داریگه چی زنده دا ویختان وگورم لکه چه جوبله میکره ما ویل چه مصنوعی ویختان دی نویی خی دی دیل پاره میکش کره
تیلی دا تلی را دیخوا که چه بوی خوبه نکوی
بوی باولی که یه چونی کسافات و تکری خونه ده
خدای ما تصبر را که
خدای می دیر بدالک دی هر چه تا چزو ام دار اتوائی چنجلی وگونه چه گنده بغل ونه لری
تا دی داخل خلاصه که غاخونه خودی نام خدا طول پوره دی او جورم دی
زنو بسه که
لوره تو خو یو دو زلی تر دروازه لاراشا و راشا زوی میوایی چه تگی لکه دی زر که غنده نیوی میغواری
دی ما لور ما دوم رو ولا تولا چه تا بوای پغلامونی ولی دا اغا خپل چیره مولیدلی دی که نه لوره تو ورشا اغا اندار رو تراورا چه اوس یو زر خپل قواریم پکی وگوری او را کسی پده انجلی کتلو چه زوی دی داره بوش از آدم وی پلاو بیرت خونوینی زیبرا کسی قوارو
تو با می دل میڑوی والا که ایت سوکم چه داسی وی
اوز داغا براک شیرم واوری
دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول او لحیوا دی د سګو کورکای جوړ کړای. د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای کرار کرار ورانوي. وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هېواده یې د شګو کورکای جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندهار 22، کندوز 1 او خوست 1.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان به د خپل د دروان دی، شرم ولې به حسن کوم ترکان دی، پټوا به د مخ کوم پتنګان دی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، پتن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے ددائی آردت لو بدل، پتن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے ددائی آردت لو بدل. منزل پے سبا کر چوکھوی، نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی، پت شان بش کست زہر پزوی، لتا مو پے دزرت غم پخوی، دم قدم بے خلے دم خپوی، چکڑے بے چا خاور دبی، سداوار دہر سے تم دہر پہ پوری، یار پہ سفر للے زب کوریم، سداوار دہر سے تم دہر پہ پوریم، یار پہ سفر للے زب کوریم. سشان بشکست درمی پلارے، مگر دنو حالو دس پین روک ساری، زرپ خار دبے کسی پاری پاری، آبے لے بے وہی دوینو داری، نبوی حسی ہندو مسلمان باری، دلا سا پیوی چاری، داکم شرم دیکھم ننگ و محبت، چی ہم دم نشم دیار پدا غربت، داکم شرم دیکھم ننگ و محبت، چی ہم دم نشم دیار پدا غربت.
پداحت پیپ سندلی وکنوی چاپا حال ترے پشتے دلی وکنوی کٹ کو زائی بائی مندلی وکنوی چوار بمسے دلی وکنوی ماں ہوں گے بے پت سو پیارے چکم خور نشم دیار پدا پاری کے مشتا ماں ہوں گے بے پت سو پیارے کے چکم خور نشم دیار پدا پاری کے.